درنو دوستانو ستړي مشي په مسکو کې هغه پلان شوی خبري نه دي تر سره شوی چې پکې ل کابل څخه تللو یو شمیر افغان سیاستوالو او ل دوی څخه تللو د طالبان واسطازو برخه اخیستله. بل خواته د هلمند په ولایت کې د سولې د ولسی حرکت غړي غواړي چې د مساکلا ولسوالۍ ته ولاړ شي. دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. او د امریکا او روسیې لوړپوړي ډیپلوماټان پر داسې تدابیرو غور کوي چې له مخې سوریه کولی شي بیرته نړیوالې ټولنې ته شامل شي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی. جان باس په ټویټر کې د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د دې انتخاباتو د بودیجې غم وخوري، په کومو برخو کې چې مامورین کم وي هغه دې پوره کړي، خپل کسان دې وروزي او د ښځو د تلاشۍ لپاره دې میرمنې استخدام کړي. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفیر دا خبرې په ټویټر کې وروسته تر دې لیکلي چې پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی اعلان وکړ چې د تلې په شپږمه نیټه به درې ټاکنې نه کیږي، بلکې یوازې به د ولسمشرۍ انتخابات تر سره شي. پخوا ټاکل شوی و چې په همدې نیټه د ولایتي شوراګانو انتخابات او د غزنی د ولسی جرګې ټاکنې هم وشي. هغه د نورستانۍ ویلي چې د دغو دوو نورو ټاکنو نیټه به بل وخت اعلان شي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. دا غونډه به په مکه مکرمه کې جوړیږي. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادې راډیو ته وویل
رئیس جمهور در این نشست سخنرانی هم دارد در رابطه با همکاری ها.
دی وای ولسمشر په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاری په اړه وینا هم کوي. د افراطیت او ترهګرو په اړه به وغږیږي او همدارس به ولسمشر د سولې په بهیر کې د اسلامي هیوادونو د ونډې په اړه څرګندونه وکړي. دا د اسلامي همکاری د سازمان څوارلسمه غونډه ده. د افغانستان د ملي امنیت سرکار حمدالله محب په راولپنډۍ کې د پاکستان له لوی درستی سره پر سوله او د سیمې پر ثبات خبرې کړي. ښاغلی محب له جنرال قمر جاوید باجوه سره د خپلې پرونۍ لیدنې کتنې په اړه پر ټویټر لیکلي چې د دواړو لورو لخوا موافقه شوې چې ملي لومړیتوبونه باید له سیمه ییزو لومړیتوبونو سره همغږه شي او ټولې هڅې د ګډو لاسته راوړنو لپاره وشي. ښاغلی محب زیاته کړې چې پر دې ټینګار وشو چې تماسونه ادامه پیدا کړي سو په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي نن ماښام د طالبانو یو مرکز ته ځي. د سولې د ولسی حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پاچا خان مولاداد ازادۍ راډیو ته وویل دا ځل د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته ځو څو د بیلابیلو ولایتونو خلک راسره ملګري شي.
دا ځل د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته ځو چې په دې حرکت کې به د مختلف ولایتو ملګري راسره د سولې ولسي حرکت غړي اول ته هم د سیمې پر خلکو دا غږ دی چې نور د جنگ بس لپاره غږ پورته کوي.
مساکلا ولسوالۍ له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. تر اوسه دا معلومه نه ده چې طالبان به له دوی سره وګوري که به د دوی غوښتنې رد کړي. د امریکا او روسیې لوړپوړي ډیپلوماټان پر داسې تدابیرو غور کوي چې له مخې سوریه کولی شي بیرته نړیوالې ټولنې ته راستنه شي. د سوریې د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیم جیفري د چهارشنبه په ورځ د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل واشنگټن او مسکو پر یو ګام پر ګام چلند غور کوي سو د سوریې اته کلنه جګړه پای ته ورسوي. خو نوموړي زیاته کړه دا حل لاره به سختې پرېکړې وغواړي. د امریکایي استازي دا څرګندونې د سوریې د جګړې د سوله ییز هواري د دل لپاره د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د خپلتیا د نوي بڼې ښکارندوی کوي. د سوریې کورنۍ جګړه چې اته کاله مخکې پیل شوې وه پکې امریکا او متحدانی د روسیې، ایران او ترکیې سره یو ځای ښکیل شول. همدارنګه د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله او نورې ترهګرې ډلې هم د سوریې په جګړه کې راڅرګندې شوې. د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیم جیفري خبرداری ورکړ چې د امریکا او روسیې ترمنځ ښکیلتیا یوازې د مخکې تګ یوه احتمالي لاره ده او زیاته کړه تر اوسه پورې په سوریه کې د هغو اقداماتو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی چې ملګري ملتونه او امریکا یې غوښتونکي دي. نموړي ویل د امې د میاشتې په لومړیو کې د روسیې په سوچي خار کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو روسی چارواکو سره پر هغه پلان غږیدلې چې د سوریې حکومت ته د ملګرو ملتونو د 2245 شمیره پریکړه لیک په منلو اجازه ورکړي سو بیرته نړیوالي ټولنې ته راستون شي. امریکا او په منځنی ختیځ کې مهمو متحدانو سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو پر ایران فشارونه زیات کړي دي. درې واړو هیوادونو د هر ډول بریدونو په وړاندې خبرداري ورکړې او په خپلو کې د تهران د سیمهیزو فعالیتونو پر ضد د همکارۍ د پیاوړي کولو تدابیر زیات کړي. د چهارشنبې په ورځ په دې اړه څرګندونې او اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ زیاتېدونکې ترنګلتیا د ممکنه پوځي کړکیچ تر رامنځته کېدو اندېښنې سیوا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداري ورکړ چې په فارس خلیج کې د امریکا یا د متحدانو پر ګټو هر ډول برید به د واشنگټن سخت غبرګون راپورته کړي. دا خبرداري په سیمه کې د تاوتریخوالي د یو لړپیخو او دلته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا وروسته ورکول کیږي. په عین حال کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاسف په جده کې د اسلامي همکارۍ د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته ویل په یمن کې د حوثی اخیانو سره د تهران ملاتړ د نورو هیوادونو په چارو کې د ایران د مداخلې ثبوت دی او اسلامي هیوادونه باید دا ډول چلن رد کړي. ګن خلک په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکي حوثی اغیانو او د سعودي د ملاتړ لرونکي یمنی حکومت ترمنځ کورنۍ جګړې ته د ایران او سعودي ترمنځ د یوې نیابتي جګړې په سترګه ګوري. بلخو د امریکا متحده ایالاتو او د خلیج یو بل متحده عربي متحده اماراتو اعلان کړی چې د دواړو ترمنځ د دفاعي همکارۍ د هغه تړون عملي کېدل پیل شوی چې د دې کال په لومړیو کې لاسلیک شوی و. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پوځي چارواکی وایي د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې احتمالا روسیه داسې اټومي ازموینې کړي چې اغیزې کمزورې وو. د امریکا د پوځي استخباراتو د ادارې مشر ویلي خایدا له یو ستر نړیوال تړون څخه سرغړونه وي. جنرال پی اشلی پرون دا خبره هم وکړه چې روسیه د 1996 کال د تړون ژمنو تلېواله نه ده. د دې تړون لمخې په هر راز شرایطو کې باید ټولې اټومي ازموینې ودرول شي. د اټومي وسلو د ازموینو د مخنیوي تړون روسیه او امریکا لاسلیک کړي خو روسیه تصویب کړي او امریکا لن نه دي تصویب کړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. د دې خبرونه زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې تاسو پیغامونه او د خوخي سندرې خبريږي خو مخکې لاغې څو ریپورتونه لرو. په مسکو کې د یو شمیر افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ پلان شوی غونډه ونشوه. دواړو لورو د سه شنبه په ورځ د روسیا او د افغانستان ترمنځ د سلکلونو ډیپلوماټیکو اړیکو په مناسبت غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا ژمنه شوې وه چې د چهار شنبه په ورځ به د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې کوي خو د ځینو اختلافاتو له امله دا خبرې نه دي شوې. دا چې ولی د احمد شیبر په ریپورت کې تفصیل لرو.
تمه وه چې په ماسکو کې د چهار شنبه په ورځ یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو غونډه وشي خو دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شوه. د سیشن بی پورس د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی په هغه غونډه کې چې د افغانستان او روسیې د سلکلونو ډیپلوماټیک اړیکو په اړه برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشي په دې ناست کې د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر کوله. په افغان پلاوی کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې دالی شورا مشر محمد کریم خلیلی او یو شمیر جهادي مشران او د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان وو. د راپورونو لمخې کله چې د سیشن بي د ورځې غونډه خلاصه شوه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې له برخوالو هیله وکړه چې په خپلو کې د افغانستان د ستونزو په ارتباط خبري وکړي خو په ماسکو کې د سیاسي چارو کتونکي ډاکټر شیر حسن چې له دې غونډې خبر دی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
په کابل او دوه خراغلي ملمانه ایواز په پرونی غونډه کې وو د دوی خبرې په ما ځای پاتې ورسېدلې. د نورو خبرو لپاره دوی وعده سره وکړل چې بعد له دریو بجو به کوي بعد له دریو بجو به دوی نه پیغام ستړیو که څنګه سره ویني دل خبره محاوله شو نن تا او نن هم یو د بل سره دوی نه دي لیدلي. زه په ما هوټل ته ورغلم چې دوی په ملمانه کې اوسي کی د کابل نه راغلي هتا د کابل نه راغلي ملمانه په یو هوټل کې اوسيږي او د دوه نه راغلي طالبان په بل هوټل کې اوسيږي. دوی د پرون غونډه رئیس یو بل سره لیدلي هم نه دي.
هم طالبانو او هم له افغانستان ورغلي پلاوی هیله لرله چې د چهارشنبه په ورځ به خبري کوي. د دې غونډې په اړه د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاهین پر ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني تفاهم په دې غونډو کې به عبدالکریم خلیلی او په ماسکو کې د کابل اداري سفیر نوي لطیف بهاند او کریم خلیلی د سیشنبې د ورځې په غونډو کې حضور درلود. د روسي تاس اژانس د وی با خبره سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکوي چې طالبانو د افغان پلاوی د اوربند منلو لوبړاندی سره سخت مخالفت وکړ. ورته خبره ډاکټر شیر حسن ازادي رډو ته وکړه.
د کابل څخه راغلو ملمنو چې د کرزی په مشرۍ راغلي دي هغه ته پیشنهادونه یو لړلیک درلود دوی ته ورکړی دی، خو په کامل ګمان دوی هغه څه چې د کابل د خلکو خوښ دي هغه نه دي منلي، ځکه دوی د ډزبان خبره تر ټولو مخکې کړې ده او ډزبان طالبان نه کوي.
د طالبانو د قطر د دفتر استازو د فبروري په میاشت کې هم د حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په ماسکو کې په غونډه کې برخه اخیستې وه. په هغې غونډې کې هم د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لرله.
د اصولي د ولسي حرکت غړي مساکلات سي مساکله د لشکرګاه په شمال کې ده او نږدې د څلورو کلون راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د سولې د ولسي حرکت غړي که څه هم تیر کال په پخو کابل او د هغه ځای بلخ ته ولاړ، خو دا به لومړی ځل وي چې یو داسې ځای ته حرکت کوي چې هغه د طالبانو مرکز بلل کیږي. ایلیا استایی په اړه رپورټ لري.
د سولې د ولسي حرکت غړي د لشکرګاه ښار په کارتلګان سیمه کې د پاچا خان مولادات په کور کې په یوه ګرم زیرخانه کې اوسېږي او د هغه ملګرو د راتګ انتظار کړی چې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو څخه د دوی سره یوځای کېږي. تر اوسه د کندهار، ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه یو شمېر کسان چې دوه پکې ماشومان دي لشکرګاه ته رسېدلي دي. د دې حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل بچا خان مولادات وایي کله چې د غزنی، هرات او بلخ ملګري ورسره یوځای شول مساکلات حرکت کوي.
دا ځل د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته ځو چې په دې حرکت کې به د مختلف ولایتو ملګري راسره د سولې ولسوالۍ حرکت غړي اول تمام د سیمې پر خلکو دا غږ دی چې نور د جنگ بس لپاره غږ پورته کوي او د دوی د هغې د سیمې ژغ اصلي ژغ راپورته کول چې هغوی څه غواړي په سوله کې دې لپاره ځو. دا ډېره واضح ده په مخکې به خنډونه وي، هغوی به وایي چې مه راځي، اجازه نشته، خو آخوا هم زموږ ولس دی، موږ هم ولس یو، حتمي به راسره ویني او ستړیاوې به وي. د ملګرو مثلا صحت لپاره به ستونزمنه وي ځکه روژه ده او دا لاره خامه ده، ډېره به سخته وي، خو موږ باوري یو چې ټول خنډونه به له منځه وړل کېږي.
د سولې ولسي حرکت په لومړي ځل یو کال وړاندې د لشکرګاه وروسته ترې وې چاودنې پیل شوې چې لامل یې شپاڼس کسان وژل شول او تر 50 ډېر نور ټپیان شول. که څه هم په لومړیو کې د دوی شمېر ډېر کم و، خو کله چې کابل ته په پښو حرکت وکړ ګڼو کسانو بدرګه وکړه او د هغه ځایه په لوڅو پښو بلخ ته ولاړل. د حرکت یو بل ځوان غړي محمد طاهر بشریار چې د حقوقو د لومړي کال محصل و پوهنتون پرېښی دی او غواړي د سولې د ولسي حرکت سره د طالبانو مرکز مساکلا ته ولاړ شي. کله چې مې د هغه څخه د درسونو او کورنۍ پوښتنه وکړه ویل تر ټولو کارونو او مسؤلیتونو سوله مهمه ده.
سول ټول افغانانو غوښتنه ده، د طبیعي غوښتنه ده. که چیرې سوله نه وي درس هم نه ویل کېږي، تعلیم هم نه کېږي. د موږ ماسټران یعنی تر موږ 6 ځوانان ولاړه په دې جنگ کې، هغه ماسټران و لیسانسه و چې سوله نه وي د هغو ژوند هم په خطر کې دی، خپل مکاتب هم په خطر کې دي، پوهنتون هم په خطر کې دي. نو تر تعلیم ما په ان سوله لومړی موږ ته مهمه ده.
طالبانو تر اوسه د سولې د ولسي حرکت د غړو دی پریکړه ته چې مساکلات ځغ برګون نه دی شوتلی، خو یو کال وړاندې د دې حرکت په پیل کې مساکلات چې د طالبانو مرکز بلل کیږي د هغو د تاګ مخه ونیول او غوښتنه وکړه چې د بهرنیو ځواکونو لویو هډو ته ورسي او د روان جنگ چې د طالبانو په خبره هغوی پل کړی دی مخه ونیسي. تمه ده چې د سولې د ولسي حرکت غړي د پنځشنبې په ماښام تر روژه مات وروسته د لشکرګاه څخه د مساکله په لور په پښو حرکت وکړي. د ننګرهار څخه راغلی سنجری چې یو بل خو خطرناک سفر ته ملاتړل دوای غواړي په دې ډول راتونکو نسلونو ته وښيي چې د سولې راتلو ته قرباني ورکړي او دا مسله څومره ارزښت لري. په خوانی ډګروال ته ولاوي هیله لري چې ټول خلک دا احساس کړي چې سوله ډیره ضروری ده او روانه جګړه د وطن په خیر نه ده.
موږ باندې خو تیره ده چې نور نو نسل خو په سوله کې ژوند وکړي، تعلیم وکړي، دنیاوالو سره په سیالۍ کې برابر شي. نور خو بس دا یوه طبقه، دوه طبقه خلک هم داسې ټوپک سره لوی سوزور دی. تر اوسه پورې چې هر څومره کوشش کوو بیا هم هغه ټوپک دوی له لاسه نه غورځوي. نو آینده موږ کوشش کوو چې سوله راسي او دغه واړه ماشومان او ځوانان تعلیم وکړي او دا وطن نور ملکونو سره سیال
درتول اولادونه تر شا پات دي. خو دا چې د هغوی امنیت خوندي شي او په هیواد کې سوله او ثبات راشي دې ډول قرباني ته چمتو دي. مودلی استای تازه دی رادیو هلمند.